بله، کدی سی په واده کې ساز او سرود ونه وسی، د تاسو په نظر لیو خات مخیرات سره به فرق پڅ کی وی؟
والا باید په هڅه کې فرق وي، باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده، په واده کې هم مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنۍ او یو الک سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولای شي هم ختمو کې او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم کې، مګر ختم خلق چې کوي اتمن بعد واده نه د شکر گزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی دا اصلا خلای په هم دغه ساز و سرود کوي، او کله چې ساز و سرود نه وي نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کوي چې دا ختم دی دا محفل د واده دی او یا هم دا خدای نه کوي او غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالی چې بیا تمن خوشحالی کې بس از صورت وي.
په دې ورستیو کې د وسنی حکم نظام لخوا ویل شوی چې په وټلونو کې د ساز او سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي، مثلا نکریزې پلاس باندې کې دی او زومره دی ولته د ریګي ځینې خاص سندری دی دغه به وي، مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې بند د سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي، او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ، یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي، یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې، په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي، یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي، رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سر شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و، د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي، دوی به خوشحالي کول، دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل، یو دایره به یې وهل، یو ساز و سرود به وي، یو خوشحالي به و. دوی دا ډېر یو که خوشحالی دی، مگر هغه هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ، دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي، او ښځې څونه د ژوند نه دل سرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی، هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، سادی برخو کې اصلا ګډون نه لري، او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه باید پکې سهم ولري. او به دا غنه کراشو مثلا هغه خزه ته چې په دې برخو کې یعنی داخل نه دي او نه غواړي چې داخل وي، یا غواړي چې داخل وي اجازه نه ورکول کیږي، نو نور دغه د کور خزي چې دي دوی ته حتی د پارک د تک حق نه ورکول کیږي، هغه اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا به د محرم نه هغه د کور نه نشي وتلی، سفر نشي کولای. نو دا یو پابندی نه دی که مونږ حساب کو، شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې سونه پابندیانو په خزو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي، او سونه هغه زوريږي د هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره، یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، د دې بندیزونو د وجه نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي، د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي، او د دوی اقتصاد باندې، هر څه باندې، یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی، یا دا نظام چې فعلا شته دی، هدا اقل دیتا توجه وکړي او خلق د دومره نه زوري هغه عمر چې دا خلق مستحق نه دی. یعنی زمون خلق ډیر زوري دي، ډیر زیات زوري دي، ډیر ځوانان د لاس ور کړي، شاید ډیر کم خوشحالياني دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورې، دغه کورنۍ به تاسو پیدا نه کړي چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی. مګر دغه وړوکې خوشحالياني چې د دوی دي، هدا اقل دوی دی ورنه نه. مګر که دوی رو رو دغه خپل پابنديان زیات کړي او د ټول زرونه مات کړي، نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلوونه شانندانې پلمنه شي زرغونه شانندانې
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي، د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې، وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده، او په سنت طریقه کې دا راغله ده چې تاسو کله د بل دور خپل کور ته په نکاح باندې راولي، نو ولیمه جوړ کړي، یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکړي، ولو که شوروایي ولو که هرڅي، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقي خلک باید خبر سي چې تاسو د بل دور راوسته ده او په نکامور داخل شوه دی تاسو کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله تر سره شوه ده، د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي. دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدل، مونږ دریاب ورته ویل زیر بغلی، او داسې طریقې مختلفه وي، خو دغه څه شی به غول کېدل او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح تر سره شوه ده. نو فرهنګي لحاظ خبرته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوخیو په محفل کې داسې یو ډول ساز او سرود او ډول او دریا او دا هر څه کړی دي. د خزو یو اصطلاح هم دا وایي، مرده کټګریان او اروسی کټی ډول او ساز او سرنای. نو دا یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوخی احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانېږي. د کوم د سي ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو.
په دې ورسته او کې لګانو نور محدودیتونه سره چې پر میرمنو باندې را ورس لګيږي، یو خبر دا سوي ده چې ل دې ورسته دي په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرې نه وي، ګرچه دي نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو لراتګ سرسم بند سول، مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قوم دوت اړوند سایل کېده، خو اوس په باندې بندیز ولګېده. دا تاسو څومره فشار په خځو باندې ګڼي؟
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منس کې جوړ کی، یا د ملک په سطح وځه کې یو هغه ممانعت چې د کور د نن دی ورته منکل، یا دی ورته موقع کړل، داسې یو ممانعتونه چې بيخي شخصیت ته داخل سولې، بيخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وځه کې، د کور منس کې ته د ملک په سطح قوانين وځه کې، د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړل چې هغه نړیوال در سره نه ترنه نو ورس پورتا نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل، بولې مشروعیت نه لري. په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانين وزکې، هغه قوانين وزکې چې د بشر د حقونو خلاف ده، نو د ملک په سطح خو دې وزکړل، په هغه زړه سور نه سوز د کور د نن راغلي، په شهر کې د نن خو دې قوانين وزکړل، الکان دې پرې نه خو د سلمانیان دې بند کړل، انجن دې خز دې د مکاتب څخه ودرول، بیا دې په شهر کې د نن په پارکونو کې دې پابندي نه ولګول، او په نورو مراسم کې دی په باندې نه ولګول، بل اخر اوس نو د کور دنه نه میراغ لچ په واده کې به هم ساز سرود نکو. ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مخې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګن کو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو کو، خپل دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخی پکې نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسیدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مڅرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وضع کوي، او که دوی ښه مشاورین نه لري ورې داسې قوانین وضع کوي چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر. دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي، دا تلپاتې نه ده، دا د دوی بقا.
بله، واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسي، کې مېلمانه خوشاله واوسي، د مېلمنو وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنې او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس. د کور دننه کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوخی په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال کوي چې د اورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ اورا ورته وایو چې دا ناوی پسې زونه راولو. په دغه وخت کې د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانان ته داسې سیاو کې چې لګزرا په احتیاط موټر وچلوي، یا لګزرا پام کوي، یا لګزرا دغه په دومره آرامي ورته وای چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نشي، ودرېږي چې دغه ځوانان دلته رابلل شوي دي، هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوخی کې موږ سره شریکې دلته راغلي دي چې موږ سره په خوخی کې شریک سي. نو طبعا دا کده یو د حکومت د خواڅ خداس یو داس یو وخت کې په داس یو حالت کې په داس یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کیږي او قوانين ورته وز کیږي، دا دقیقا دردون کیدا او د نمنلو ورده. یا بدای چې هغه قوم باوجود دي چې بيخي مجبور دي اطاعت کوي او عقده بنسي، واټن بده دي پترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا بنو دای چې هغه به ورته عقده نسي او منتظر به چې څو وخت قدرت په باندې لاسې په باندې بریږي او قدرت په باندې پیدا کی تر څو په باندې حمله وکړي، خپل ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دا خپل یو ډول تعرض ده. اما د نن په کور کې چې ته د نن په کور کې قانون وضع کړي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت نه چترغلی، یو دخالت کې اما د کور د نن ماتوي چې خو خیمه سرګندو او ساز او صوبت مکو چې تا واده کړي. ولی ته څه دلیل لري؟ ته اته خپل دلیل خو دراتو هي قناعت کولندای چې ما ته قناعت راکا، دا خو د کلو څخه دغه استلات راسو د خو استلات او از بابا ادم تاییدم اینه میره واجست چرا؟ بچی دلیل دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دي، زورون کی دي، وطن خو پرې د اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کې.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی الحمد دوی په ډیر مشکل سره د واده پیسې برابرې بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي. ښه دغه ټول کارونه وکړل خلاص ولا بل اخر بیا د غلطه په واده کې د ساز او سرود نه پریکتی، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده به مخکړی نه وای.
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه دا چې مخکې ویل چې دا وقدس انسان نسی، په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقده پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چې دی کوي. دغه شرایط په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کارسته نه زمينه د کار ورته مساعد کړي، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمينه سازي وکړه د پرمختګ د پاره، د کار د پاره، د تحصیل د پاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نشه، په څومره مشکلات هغه بیچارهګان هغه کسان تحصیل کړل، لسانسا ماستری لري، هغه نن ولاړ دي کچالو پیاس خرسي چې ته ودرېږي چې بل لور می د غاړې د ودومې رواجونه غواړي رانه، په هغه رقم بدبختی باندې امادګي سیو بالاخره تورث القانون وزكه خوشالي مكوه يعني دير في الشعر ده بالكل ما بنظر اخرين انتهات داخل رسيد اللي دي دي دغه غواري شنور كور بكور خلق بورتسي ورسي خبل دي كور دي چاړو دي پنجاو دي کاچو دي هغه وسایل چې دی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکي او د دوی په مقابل کې پورتسي خپل د حق غوښتنه وکي ځنی ځکه چې دوی نه په وزر پوسو نه په ننواتې پوسو نه په نړیوال فشار پوسو نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري نړیوال مشروعیت نه لري نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پیژني نه دي خپل ولس درڅخه یا خپل رعایت درڅخه راضي ده دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده په هیڅ نظام کې داسې نسته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي په یو قید کې احساس کړي نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغه په دې فکر کې دي چې څو وخت د انتقام د اخیستلو لپاره وچت سي خپل اقدام وکړي یعنی آمادګي پوره هغه لري د اقدام کولو لپاره فقط فرصت ته پکاتو سره منتظري دغه حالت دی اوس غوړه کړی د افغانانو ته
bale دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بند شوی ده لدین اوران دی پر رستورانتونو کې موسیقي بند سوله په شخصي موټرو کې خلک مانا کړی چې موسیقي بناوري په خاري موټرو کې هم ناوري دل کیږي کله تاسو نه لسی پښتنه کوم چې خپل د موسیقي څومره خوخيږي څومره پاوري دل سره هغه شی به د پام غلطيږي
مننه ژوندې وسی موسیقي داسې یو څه شی ده د خوشي او د احساسات او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوخيره د
تاسو ته ښه وخت غواړو ډیر زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ
مننه په عزت اوسې
د اسلام دین هم په ودونو کې خوخي نه ده منه کړي د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر په دې اکله وایي
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي همدا رقم د نوې ځوانانو ماشومان او د زنګړو طبقه لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي بلکې جایز دي سنت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی دا چې تاسو دف یا دایره وهي په ودونو کې اعلن النکاح و بلو بالدف و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح جائز دی او نور خوشالی کول جائز دی خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز ندی د ګناه کارونه لکه په دې کې ناروا عمل وسی زیر ودونه کې خلک نه شباب استعمالي په زینه کې بیا ډیر دومره افراط کې خلک زوريږي پکې او گاونډیان او همسایگان ترې نه په تکلیفي خلک موزیک غږی دومره جګه आवाज یو چې دا گاونډیان خوب نسی کولای کا شپې کا ورځې هم ترې نه په عذاب دي دا کارونه په ودونه کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دي شریعت خوشحالي جایز کړی دا خو اذیت او آزار جایز کړی نه دا عام دا رقم معصیت او ګناه چې پغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې پغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا به شریعت کې جایز نه ده شریعت دې سره اړخ نه لګي تاسو سرود چې پغه کې ناروا کلمات نه وي ناروا غنوي هغه سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع پړه ولرو خو دې خبرونه ترخ پرې دو پورې زموږ پښتنې سبب نه کړی قدر من دوستانو په دې لاچ دی افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00340224 دا و دې دیونی خبرونه تربیه خي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه
سلام او وخت مو بخیر لا ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغل ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا ته څه شي وایي؟ متجانس مخلوط وایي. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلوراید ان اے سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سرګټ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچوو او یا چای ته بره واچوو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه دي، اجزاوې په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته څه شي وایي؟ دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل، نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښی دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کولډ ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سینډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا استعمال میږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې جلا معلومیږي، دا ترکاری جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول ده، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي، چې ځین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول چې راووتی خوږې یا بوره لرونکي چای راووتی. دا ته چې شي وایي؟ محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپیژني دا هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ورواچوم حلېږي، خو که چیرې 10-18 ګرامه ورواچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل شي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل شي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40 ګرامه هم رواچوم، اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوښو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګوري، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سارې بند شوی دی. هیڅ د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي وایي که چیرې د تعامل له مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دی اور راچو، کله چې اور واچوئ سکاره سوزي 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 اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه ایره به یې هم 100 ګرامه وي. وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغو نه وزن یې بیا کمیدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. څلورم، اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شولې؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چی شکوو؟ اته دانې کاربن ور ضربوو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته څو دانې دي؟ دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس. جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي. شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کیږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربوو، پنځوش پر دوه سو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله پر دوو کې ضرب کو بیرته پنځوش کېږي نو چې دا خو پنځوش توله سی اته ایچ اتلس پنځوش پر دوه اوټو اته سی اوټو جمنه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن سو وو دا چې بیا دا کسری عدد موږ استکو ټوله معادله په څو کې ضربو په دوو کې ضربو دوه په دې کې ضرب کړه دوه چې په پنځوش پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ سي پنځوش به پاتې سي دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به سي او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به سي نو دا وو د معادلې توازن یو بل مثال به هم پر حل کړو این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی موږ ویلی وه کچیر مرکب ضریب نه درلودې ضریبې یو دي دلته سوډیم دوه دانې دي دلته سوډیم یو دانه دي اول اول دلته دوه ور ضربو دا وګوري دوه ور ضرب کړي دوه دلته ور ضربو دا چې مور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن اکسیجن دلته یو دانه دي دلته هم یو دانه دي دلته یو دانه دي دا خواته دوه اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن هایدروجن دلته دوه دانې چې دلته یو دانه دي یو دوه به دلته ور ضرب کړو مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړې وه دوه په ایچ کې دوه ایچ نو هایدروجن هم دوه دانې سو دوه مخکې هم سوډیم ته ور ضرب کړې وه دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي دوه دانې ایچ سو او بل اکسیجن پاتې سو دوه اکسیجن دلته دي یو او او یو او دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړې وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي هایدروجن ته هم ضربېږي سوډیم ته هم ضربېږي دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول دوه هایدروجن اسول دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول دا سایز کورنۍ کار دی که چیرې ستاسو سر په خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو هیڅ نه سو بدلولی یوازې ضریبونه بدلولی شو دلته هر شی ورته لیکلی سو د توازن په وخت کې مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلی
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصر جوړ دی
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی مثلا بوره سی دولس ایچ دواویشت او یوولس ده د عمومي فرمول لمخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یوولس قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوی دي یو قیمته مونوساکرایډز دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلی لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز فرکټوز او ګلوکوز دي د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو پښتون کې د هایډرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلاکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه. هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونه هایډرولیز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لاکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي. دریم، څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایډرولایز کیدای شي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایډرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لاکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایډرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزابو وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایډرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لاکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلاکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایډرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي، چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.